سلام سهار په خیر سفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مخ راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 15 د 2022 کال د فبروري څلورمه پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی. د هوایي چلن د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندویو وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړي. د امریکا نیویورک ټایم ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي. د دغه راپور لپاره چې پاکستان خپلې د دې راپور په اساس په بخښنه سره د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د بخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وجل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکی ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه محل په بم والو زاو چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې
د خوست او ګردیز په لره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله اته کسان وژل شوي او اوه کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
د ډالرو قیمت ښکته شو خو نرخونه هم په خپل ځای دي.
کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي خو چې راښکته کیږي بیا غومره په نرخونو کته کېدو باندې اثر نه پریباسي.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو وروستي جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې د 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
د شپه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازول لمړي مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلې دي. دغه فدراسیون هم دراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیر بیا خزو کار له لاسه ورکړي. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو را په دې خوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له یو سلو 14 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 9 سلویشت آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انټونی بلینجر ویلی چې په لومړي ځل په درې دېرش ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړی دی. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پریس د بورډ غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. د غوی د کار لپاره او د غوی د رواني حالت لپاره داډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ډلې زور رسنیو په خوانه قانون د اجرا ور دی او د رسنیو د سرغړونو د چیرنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالیت وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي رادیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د شغل زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالي په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته ویل د دواړو ټیمونو تیرو دوه سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی نننۍ مسابقه لدې کبل مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې د ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیٹنګ کی وی او په بولینګ کی وی د دغه ګټل ډیر مهم دي. دوړو لوبډلو لپاره رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فائنل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشه لوبډلې روانه ونی په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښ توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وټولو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 15 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشو لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وټلی او ټاکل شوې ده چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمدزی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کوم لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی را سره د دوی تشرخ لاستویم. احمدزی د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانید چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو به پوری ورسی شي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو علتونه څه دي؟ درې علتونه په لاندو تاسو سره بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو امکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډیر به استعداد لوبغاړو او ډیر بهترین لوبډله جوړ شوی و نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبغه د منګ روزنه ور سره و نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوب پر دوی ځان ورسې.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکه کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو په دغه جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او د قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لرسو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې. په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمه فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئنه ام انشاء الله چې لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوره، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئنه ام انشاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د ځوانانو لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمائندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهانی کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه د سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حد پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسو تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ور بشو بلوچستان ته. هلته د پوز پر دوو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لا هم د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه ضدونه خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و، خو بلوچ بلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وشل دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکی او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اړه د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایی خبريال ایوب ترین آزادی رادیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکی کې چاودنې سوي وي. وسلوال کسان چې دی اغه د سردی عسکرو د کمپوت نن وتلی وو. د بلوچستان کورنی چارو چ مشیر دی میرزا لانګو اغه دا ویل چې په دې دواړو پیش کې تر اوسه چې دی 12 امنیتی سرتیر چې دی اغه وجل سوي دی او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی اغه هم په دې کې وجل سوي دی.
دا په داسې حال کې چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ شودلې دی. خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادا کړی چې تر 500 ډېر پاکستاني پوځیانې وشلې دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پولته نګدی د هوا د سړوالي لکابل د 12 پنا غختون کلمړيني ورسته انخره او اتن پر یو بل په دی غمیزه سبب بولی. تفصیل په دغه ریپورت کې
ترکیه یونانی پولیساتی تورن کړي چې له پناغوختونکو څخه یې د ژمي په دې سخت یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پولیساتی د دغو 12 پناغوختونکو د مړینې مسؤل وبلل. خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناغوختونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونه رد کړي او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناغوختونکي هیڅ کله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پولیساتو ځورولي وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناغوختونکو مخه کړي. پناغوختونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو لاري ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناغوختونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمینه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر شلمې پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک څلوربشتمې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لېږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مرانه کوم چې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي.
لا خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونه ز فیروز عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي وروستیو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ سوای دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې ټیټوالی مثبت غبرګونونه لري، خو کابل ښاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورهان په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمې خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنج شنبې په ورځ یو ډالر په 95 افغانیو بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجي محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 133 نه نن 95 افغانیو ته رسېدلی او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ زیات ترویج او کارول، په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوند ادارو سره په همغږۍ د اثارو د قاچاق مخنیوي، په همدارنګ د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتللو لپاره د اسانتیاو برابرول د دې لامل شوي چې د افغانۍ ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپل ټولې راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسېدونکی ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبیني پیدا کړي، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي، خو چې راښکته کېږي بیا هغومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرېباسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکالور تکتنه کړی.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتیدلی دي. په مطلب کې راغلی په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هر ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستي چې د یوه قاچاق بر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته به له لاره نه و پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول، افغانستان د اقتصادي کړکیچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا د مخه لاس او خوله و نور هم بېوزلې شول. بلې ورځپاڼې یو ایس اے ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له 80 زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډېره افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. پلیک که همدارس د بایدن له ادارې غوښتنه شوی چې لغیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګریوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای نږدې او یا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخکوز پر کور
سمیولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکو دي. د څلورو ماشومانو پلار دی او په ترینکوټ ښار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دی ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي. نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولې درمخکوز پر کور و. نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نسي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راویه بس سبا به دا خلک ما ته وایي چې دا ستا ماینا یا ما ولید یا ستا کشنیا ما ولید چې مسجد ته دغه راوستلي و ستا زامن راوستلي و.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي. خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو. دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین